شنبه د کپ 25مه د مارچ 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر وبجو د خبرونه په منځني سپد 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب څرګندونې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط لرو. ښاغلی محب وایي په دې برخه کې به له متحد ایالاتونو سره یو ځای هڅې مخ ته ولاړې شي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه. د متحد ایالاتونو ولسمشر او د دغه هیواد یو شمیر پوځي او استخباراتي چارواکو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. زلمی خلیلزاد وویل چې د سولې خبرې سمې روانې دي. بلغاریا د هغه مشکوک کس په اړه د بلغاریا د سفر په اړه تحقیقات کوي چې په نیوزیلند کې پرون په جماعت کې خلک وویشتل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه کړې ده. په دې غونډه کې د هغه مرستیال مایک پینس، د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جوزف دانفورد، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د سی آی ای مشر جینا هاسپل او د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن حاضر وو. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیټډ پرس ته ویلي چې دا کسان په واشنګټن کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب تر خبرو وروسته سره راغونډ شوي وو. هغه همداراز ویلي چې ټرمپ او د هغه لوړ رتبه ماموران د امریکا د دفاع وزارت په پټه خونه کې چې ټانک ورته ویل کېږي کښېناستل. د دې سري مجلس نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د وسلوالو طالبانو چارواکو اسوشیټډ پرس ته ویلي چې هغوی له درې تر 500 میاشتو وخت کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د وتلو غوښتن کړي، خو امریکایي ځواکونه د دې لپاره 13 میاشتې وخت غواړي. اسوشیټډ پرس وایي امریکایي لوري شای په دې ټینګار وکړي چې په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د ساتنې لپاره یو شمیر پوځیان وساتي او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د یو شمیر ځانګړو ځواکونو پر پرېښودو هم شای ټینګار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په واشنگتن کې د زلمی خلیلزاد د سولې پر هڅو انتقاد وکړ چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، وسلوالو شبکو ته یې مشروعیت ورکړی او داسې هڅې کوي چې هیڅکله به سوله ټینګه نه کړي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. خلیلزاد وړاندې لیکلی دی چې بیرته واشنگتن ډی سي ته ستون شوی. ښاغلی خلیلزاد او د ده ټیم د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره تر 14 ورځنیو خبرو وروسته واشنگتن ته ستون شوی. د دې غونډو په اړه معلومات د متحد ایالاتونو له چارواکو سره شریک کړي دي. د په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ویزې ورنه کړي. مایک پامپیو پرون وویل چې دا کار په امریکا کې د قانون د حاکمیت په اړه سوال پیدا کوي. د وی د امریکا متحد ایالات په دا ګامونه د نافذو قوانینو او د ملګرو ملتونو له موافقې سره سم واخلي. د ویزې محدودیت به زموږ د هڅو پای نه وي. که محکمه خپله لار بدله نه کړي، موږ د نورو ګامونو اخیستو ته هم تیار یو چې اقتصادي بندیزونه هم پکې دي. زموږ د حکومت لومړۍ او تر ټولو مهمه وظیفه زموږ د خلکو دفاع ده او دا کار به کوي. د جنگي جرمونو نړیواله محکمه په حق کې ده. د دې محکمې مشر قاضي د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې له خپلو قاضیانو وغوښتل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي جرمونو د اداو په اړه تحقیقات وکړي. سپین ماڼۍ تیر کال په سپتمبر کې هم په دې برخه کې د نړیوالې ادارې ته خبرداری ورکړی و. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کېږي چې پرون یې د نیوزیلند په کراس چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې 940 تنه ووژل. د بلغاریا لوی څارنوال سوتر ساتساروف پرون وویل د استرالیا دغه مشکوک وګړي برینټون تارانت تیر کال د نومبر له 9 تر 15 بلغاریا ته سفر کړی و. د لوی څارنوال په وینا تارانت ادعا کړې ده چې د لرغونو ځایونو د لیدنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارانت د 2016 کال د دسمبر په 28مه او 30مه په بس کې سربیا، کوریشیا، مونتینګرو او بوسنیا هرزګونیا ته هم سفر کړی و. امریکا، اروپایي ټولنې او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له امله شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول شوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مهاجه حمله کې رول درلود، د کریمیا ټاپو وسمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخاباتو ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي. د روسیې حکومت په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې له امریکایانو سره به په ګډه د افغانستان د سولې هڅې مخ ته ولاړې شي. د ښاغلي محب د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. او د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو.
خواهش ما از تمام سیاسیون هی است د مسائل سکتور امنیتي ګونام سیاست دخیل نسازد.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. بلخ ولایت د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو سفر تعقیبو او د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا دواړه جوړې یو بل سره ګوري، نو دی یو بل ته قتل د شریعت لحاظه د شریعت نظر دا جایز دی قتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي له واشنگتن سره به اوژه په اوژه د یوې سمې عادلانه سولې لپاره هڅې دوام وکړي. حمدالله محب په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې ده په متحده ایالاتونو کې د افغانانو اندېښنې هم د سولې د روانو خبرو په تړاو له امریکایانو سره شریکې کړې دي. ښاغلی محب د متحده ایالاتونو د سفر په پای کې دا خبرې وکړې. د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سخت انتقاد وکړ او د دې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم غبرګون ښکاره کړی. تفصیل د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان خلک او حکومت له امریکا سره د اړیکو ارزښت پیژني او په ځانګړي ډول د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د امریکا د مرستې منندوی دي. حمدالله محب د مارچ په 14مه په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته ویلي و چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرې د سولې ټینګولو لپاره سمه لار نه ده او د افغانستان د حکومت د مشروعیت په اړه سوال پیدا کوي. هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد پړه ویلی و چې د افغانستان حکومت یې څنډې ته کړی، له طالبانو سره خبرې کوي او ځانته یې د وایسروی موقف ورکړی دی. وایسروی یا وایسرا د برتانیې تر اشغال لاندې هند کې د واکمن لقب و. محب خبریالانو ته وویل موږ فکر کوو چې زلمی خلزاد نه پوهیږي چې مذاکرې څنګه کیږي او یا به د دې شاته بل دلیل وي. همدلله محب وویل چې وسوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو تبع او اړتیا نه لري، بلکې د هغه په وینا ده چې طالبان مخامخ له امریکا سره ګوري، دلیل یې دا دی چې ځانته مشروعیت ورکړي. د محب خبرو په واشنگتن کې مثبت انعکاس نه درلود. د همدې ورځې په ماپښین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان رابرټ پلادینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید هیل له محب سره کتلي او د هغه له خبرو د امریکا د حکومت نارضایتي ورته بیان کړې ده. رابرټ پلادینو په دې اړه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
وی ریمین ان کلوز کنسلټیشن د پرزیدنت غانی د چیف اگزیکټیو عبدالله.
موږ په افغانستان کې د سولې په تړاو پر ټولو مسئلو له ولسمشر غني، اجرایي رئیس عبدالله او د افغانستان حکومت له نورو لوړ په چارواکو سره د نږدې مشوره کوو. ځانګړی استازی خلیلزاد په هر سفر کې چې د سولې په تړاو پلان شوی او موقع ورته برابره شوی د معلوماتو او جزئیاتو د شریکولو لپاره کابل ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې خلیلزاد د سولې د هڅو په اړه په مکرر ډول له ولسمشر غني سره خبرې کوي او په کابل کې د امریکا سفیر تقریبا هر ورځ په دې تړاو د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په تماس کې دی. زلمی خلیلزاد په طالبانو سره د خبرو وروستۍ دور د فبروري په 15مه پیل کړ او د مارچ په 11مه واشنگتن ته ستون شو. د امریکا د بارونی چارو وزارت ویاند ویل چې خلیزات په واشنگتن کې دی او د خپل کار په اړه له مشورې پیل کړی دی. پلادینو د جزئیات لو ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې د سولې موافقه به پر ټولو مسئلو تر جوړجاړي وروسته کیږي. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی، خو د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې موافقه به پرته له دې چې هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي ونه مني.
داس راپورونه خبره شوی وو چې ښاغلی محب د امریکا بهرنیو چارو وزارت پر خلیلزاد د انتقادونو لپاره احضار کړی دی، خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند طارق آریان په خپل ټویټر کې دا راپورونه رد کړي دي چې ګوند ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ سبا 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د بلخ ولایت نوی قمندان عبدالرقیب مبارز په خپل دندې ته دوام ورکړي. دا خبره د افغانستان دفاع او کورونیو چارو سرپرست وزیرانو په مزار شریف کې وکړه. دفاع وزیر اسد الله خالد پرون ناوخت رسنیو ته وویل چې د جمعیت کون له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره لیدلی او اوس مهال ښاغلی نور د بلخ د نوی امنیت قمندانۍ امنی قماندان لګمارنی سره کومه ستونزه نه لري. د پنځشنبه پورز عطا محمد نور د بلخ نوی امنی قماندان سره مخالفت وکړ چې بیا پخوانی امنی قماندان د ځانګړي ځواکونو په مټ له څو ساعته نشته وروسته له دندې ګوښه شو او تر شلو ډیر وسلوال د دې نشته پر مهال امنیتي ځواکونو ونیول. نور حال بلخ د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې
د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیرانو په بلخ کې د رامنځته شوی امنیتي کړکیچ د حل په مخه د جمعې په ورځ د دې ولایت له محلي چارواکو او له پخواني ولی عطا محمد نور سره ولیدل. له دغه کتنو وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزارت له سرپرست مسعود اندرابي سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې په مزار شریف کې وویل چې د بلخ نوی امنیت قماندان عبدالرقیب مبارز به خپل دند ته دوام ورکړي. د دفاع وزیر وویل چې هغوی د بلخ له پخواني ولی عطا محمد نور سره چې تر دې په خوای د ښاغلی مبارز د ګمارنې په وړاندې وستوال مخالفت کړی وو خبرې او مشورې کړي، او اوس مهال عطا محمد نور د بلخ د نوي امنی قماندان د کار او فعالیت په اړه کوم مخالفت نه لري. تیر ورځ هم کوم خاص پیام نه درلود، نن یې هم خپل مشورې له موږ سره شریک کړي او کوم مخالفت نه لري. اسدالله خالد وایي د بلخ امنیت عمر عبدالرزاق قادری چې تر دې پخوا د پولیسو د 1988 خطې لخوا د جګړې پر مهال بندي شوی و د کورنیو چارو وزیر په امر به د پخوا پشان خپل دندې ته دوام ورکړي. همداراز د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې په بلخ کې د پنځشنبه ورځې په جګړه کې ځینې غیر مسؤول وسلوال نیول شوي دي چې په وړاندې به یې د قانون مطابق چلند ترسره شي. ښاغلی اندرابي وایي چې د بلخ ولایت په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د تروریستي ګواښونو د ختمولو په مقصد تازه دمي ځواکونه یادو سیمو ته استول کیږي، خو اوس مهال د پولیسو تر ټولو مهم اولویت د مزار شریف کار د امنیت ټینګښت دی. انشاءالله چې ټول ځواکونه په هغو ځایونو ته واستول شي چیرې چې د خلکو او ولسوالیو په وړاندې امنیتي ګواښ موجود وي، دوی به په عاجل ډول استول کیږي او عملیات به ترسره کوي. خو د مزار شریف امنیت تر ټولو ډیر د اهمیت وړ دی. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ولسمشریزو ټاکنو د نومان محمد انیف اتمر د تیرې پنځشنبه ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په بلخ ولایت کې رامنځته شوی امنیتي کړکیچ سیاسي توطیه او تصمیم نه و، او له ټولو نوماندانو یې وغوښتل چې د دا ډول څرګندونو په ذریعه امنیتي سکتورونه په سیاسي مسایلو کې دخیل نه کړي. دفاع وزیر محمد انیف اتمر ته په خطاب کې وویل لا ټولو سیاستوالو زموږ وختنه داده چې څنګه چې امنیتي ارګانونه متحد دي چې په سیاسي چارو انتخاباتو او کمپاینونو کې سهم نه اخلي، همدا ډول هیله کوو چې د امنیتي سکتورونو په مسایلو کې سیاست مه ورګډوي. هیڅ کوم سیاسي تصمیم نه دی نیول شوی. د جمعیت ګوند اجرایی مشر او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په یو فیسبوکي بیان کې ویلي دي چې په بلخ کې د پنځشنبه ورځې نښته د دولت له لوري پر خلکو وسلواله حمله وه، او نوموړي د یادې موضوع په تړاو د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره خبرې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري و بجې او پنځلس دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
له افغانستانه د شاتګ وخت نه دی. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې عنوان دی چې د امریکا د استخباراتو دوو پخوانیو جګپوړو چارواکو لیکلې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د امریکا او طالبانو په وروستیو خبرو کې کوم تړون ونوسو او دواړو لوریو موافقه هم ونه کړه چې روانه میاشت به بیا سره ګوري. دا دوه امریکایي پخواني چارواکي لیکي طالبان په دې لټه کې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو مهالویش وټاکي. متحد ایالاتونه بیا له طالبانو دا ضمانت غواړي چې طالبان اجازه ورنه کړي چې تروریستي ډلې له افغانستان څخه بریدونه وکړي او د افغانستان له حکومت سره یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. دغه دوو پخوانیو چارواکو لیکلي دي چې دوی ژوره اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کوي او ممکن دوی موافقه هم لاسلیک کړي بیا یې ماته کړي. په دې برخه کې دوی لیکي چې پخوا هم د امریکا په تاریخ کې داسې سوي دي. په 1903 میلادي کال کې د پاریس د سولې له تړون څخه وروسته د شمالي ویتنام او جنوبي ویتنام د پوځیانو ترمنځ جګړو دوام وکړ. په مقاله کې وړاندې راغلی دی چې داسې نشکري چې طالبان به خپل اړیکی لال قاعده سره قطع کړي ځکه چې د دوو ډلو تریوی لسیزې ډېر موده څنګ به څنګ د نورو پر ضد جګړه کړې ده. د مقاله په حواله دواړه یوه نظریه لري او د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو وروسته هم دوی خپلې اړیکې پرې نه کړې. د امریکا ټاسک ان پرپوز خبرونې بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د متحده ایالاتونو او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوې لانجه ارزولې ده. په دې لیکنې کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب خبرو ته اشاره شوې ده چې تېره اونۍ په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړ چې د سولې له خبرو د افغانستان د حکومت د منځوي کېدو هڅې کوي. حمدالله محب د پنځمې په ورځ په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبري غونډې ته وویل خلیلزاد پخوا دوه وارې غوښتل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي او اوس په افغانستان کې د حکومت او خلکو په منځ کې داسې انګیرل کیږي چې شایي له طالبانو سره د خبرو هدف په افغانستان کې د یو موقت حکومت ایجادول وي او په دې ډول خلیلزاد د وایسرای نقش پر ځای کوي. د وایسرا کلمه په جنوبی آسیا کې اصطلاحا د برتانوي هند پر استعماري حاکمیت دلالت کوي. د شغلی محب دغه خبرو سخت عکس العمل پارولی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې پر خلیلزاد لفظي برید پر دې وزارت د برید معنا لري او داسې خبرې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر اړیکو اغیز کولای سي او د سولې روانې خبرې متاثره کولای سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو پرونی حمله غندلې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خو اوس په کندوز ته مخه کړو. د کندوز د ترانسپورت چارواکي وایي روان کال د دغه ادارې په عوایدو کې 1.5% کې زیاتوالی راغلی. دوی دغه راز ټینګار کوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به د دوی د ادارې عواید تر دې هم لوړ شي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له کندوزه راپور لري.
د نوموړي ولایت د ځمکني ترانسپورت د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سوداګریزې چارې د ښه کېدو په حال کې دي او له کبله د دې ادارې په عوایدو کې څه باندې 1.5% زیاتوالی راغلی. د کندوز د ځمکني ترانسپورت رئیس سید جواد جلالي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نوموړي اداره خپل ټول عواید د ځمکني ترانسپورت د خدمتونو له لارې ترلاسه کوي.
امیدوار هستم چې د سال جدید ما بتانیم بیشتر از دې با فراهم سازي
موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کال کې ملي سوداګرو ته د ترانسپورت په برخه کې ښه فرصتونه برابر کړو او کوم ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې موجود دي هغه هوارې کړو څو په راتلونکي کال کې له دې هم زیات عواید ترلاسه کړو. د ښاغلي جلالي د خبرو پر بنسټ چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو وسایطو څخه د حق العبور اخیستلو او دغه راز د موټر چلوونکو له غیر قانوني چلند د خط سیر د کتابچو د ویشلو همداراز له شیرخان بندر څخه د سوداګریزو توکو له انتقالاتو څخه دوی خپل عواید ترلاسه کوي.
د دشت قنداري برای ترمینال مسافربری و باربری
موږ د شمال ختیځ زون په کاشه په کندوز کې یو لوی ترمینال جوړو چې زمکه د دې ولایت د ښار اړوند د دشت قنداري په سیمه کې تثبیت شوې ده او په راتلونکي کال کې رسمند جوړېدو چاره پیلېږي. د نوموړي په وینا چې لا هم ځینې ستونزې لري، ځکه د کندز په یو شمېر سیمو او ولسوالیو کې د نامنوی له کبله د دې ادارې کارکوونکي نشي کولی ترانسپورتي عواید راټول کړي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې عواید لرونکي ادارې د دولت د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مثبت رول لوبولی شي او دغه راز دولت له دې لارو کولی شي په مختلفو برخو کې د خپل مالي لګښت تامین کړي. نو په کار ده چې د عواید لرونکو ادارو له کار او فعالیت څخه په جدي توګه څارنه وشي تر څو د دولت عواید په سمه توګه راټول شي او د حیفو میل کېدو مخه یې ونیول شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
Democracy is not the buildings, not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو پرونی حملې بزدلانه بللي او ویلي دي چې داسې تروریستي اعمال هیڅ ډول توجیه نه لري. په دې حمله کې 9 تنه ووژل شول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د حملې د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه سکوت وشو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم په نیوزیلند کې پر جماعتونو پرونی حملې وغندلې. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلی چې د نیوزیلند له سر اعظم سره شغېدلی او ډاډ یې ورکړی چې د امریکا متحده ایالات هر ډول مرستې ته تیار دي. د اروپایي اتحادیې له لورې هم ورته غبرګون څرګند شوی دی. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پر یو شمېر رسنیو او سیاستوالو چې د هغه په وینا د مسلمانانو پر ضد کرکه خپروي له انتقاده ډکې خبرې کړې دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د نیوزیلند بیرغ بیګا شپه نیم ځوړندو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې حکومت یې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو وروستۍ حملې په شدت خندي. پومپیو پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت تیار دی چې له نیوزیلند سره هر ډول مرسته وکړي. په همدې اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پرون په واشنگټن کې وویل
We're obviously greatly disturbed by this what seems to be a terror attack.
موش پر دې پېژې چې د کرکله مخې سوي او معلومی شي چې تروریستي حمله وسخت خوښنی. موش په نیوزیلند کې خپل سفارت سره په تماس کې یو د بارونو چارو وزارت ته وضعیت څاري. د نیوزیلند په کرایست چرچ شار کې پرون په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه لپاره ورغلي وو حمله وشوې. د نیوزیلند د پولیسو کمشنر یا مشر مایک بوش پرون خبریالان ته ویلي چې د النور په نوم په جماعت کې د مړو شمیر 140 ته لوړ شوی او د لاین ورډ په جماعت کې وته نه وژل شوی دی. د هغه په وینا د کرایست چرچ په روغتون کې 40 زخمیان بستر شوي وو چې له هغوی هم یو تن مړ شو او له دې امله په دواړو حملو کې د مړو شمیر 940 نه دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې د نیوزیلند د صدراعظم سره یې خبرې کړې او د داسې کرکې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. په همدې خبري کنفرانس کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل
Bu terör saldırısından maalesef olayı gerçekleştiren
یوازی هم لکون کی نه بلکې غیر مسؤل سیاستوال او هغه رسنۍ هم چې د اسلام ضد مزرونه تقویہ کوي د مسلمانانو پر ضد کرک خبروي د دې حملې مسؤلان دي. مولود چاو شغلو ویل چې لداسې حملو باید ټول زده کړو کوي. هغه ویل چې د مسلمانانو پر ضد خبري او کرک باید د بیان د ازادۍ تر چتر لاندې ونه زغمل شي. د لندن شاروال صادق خان پرون بی بی سی ته ویلي چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې شهر د جماعتونو خواته امنیتی ځواکونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون په دې اړه یوه دقیقه سکوت وسو. د نیوزیلند پولیسو مشر مایک بوش پرون خبریالانو ته ویلي چې پولیسو یو نارینه چې نږدې 10 کلن دی د حملو په تور نیولی او نن به محکمې ته حاضر شي. د نیوزیلند پولیسو مشر ویلي چې دوی هیڅ معلومات نه درلودل خو اوس یې تحقیقات پیل کړي دي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د کرکټ خبر به درکړو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ ټیسټ میچ یا 5 ورځنۍ لوبه چې پرون پیل شوې ده نن دوهمه ده. تر دغه دمه چې زه له تاسو سره خبرې کوم دغه ټیسټ لوبې لا نه دي پیل شوي. په راتلونکو خپرونو کې چې دا لوبه پیل شوه بیا به هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. پرون د لوبې په لومړۍ ورځ باندې د اوبخشي د آیرلند او افغانستان ترمنځ دغه ټیسټ میچ آیرلند ټول لوبغاړي د 102 منډو په تر لاسه کولو له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو تر دې دمه نوي منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او نن چې لوبه پیل شوه بیا به وروسته بیا هم له تاسو سره معلومات شریک کړو. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون له خپلو لوړ رتبه پوځي او استخباراتي چارواکو سره د افغانستان په اړه پټه غونډه کړې ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر په سم لوري روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې استازو ته چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیت د څرنګوالي په اړه تحقیقات غواړي ویزې ورنکړي. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک پرې کیږي چې پرونی د نیوزیلند په کراس چارچ شار کې په دوو جماعتونو کې نه څلوېشت تنه ووژل. امریکا، اروپایي ټولنې او کاناډا پر یو شمېر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې اس ایم اسونه لولو. خو اوس په تشوند رنگونه پروګرام ته مخ کړو.
د ژوند رنگونه.
مولوی ردوالله نظام د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د جرګو ریاست د علماو سره د رابطې مسؤول.
مولوی صاحب، مخکې له واده نه یا مخکې له نکاح نه چې یو نجلۍ او هلک یو بل سره وګوري د واده په نیت، د نکاح په نیت، دغه څنګه موضوع ده د اسلام د نظره؟
مننه، ډیره مهمه موضوع ده. د خدای جل شانهو حکم دا د نکاح په حق لا باندې خدای جل شانهو فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاثه الآیه، تاسو په نکاح سره واخلي هغه چې ستاسو خوښه. دا امر خزه تم توجه ده، نرته متوجه. هغه څوک چې یو دبل سره را روان وګزون شروع کوي دې ته په شریعت کې قتل ته خطبه وایي. هغه څوک چې ورزي یا خپل دا دواړه جوړي یو بل سره ګوري نو دې یو بل ته قتل د شریعت لنهازه د شریعت نظر دا جایز دي قتل ایسي. خو قتل به داسې قتل نه چې هغه حدود پکې مراد نسی.
کوم حدود مولای صاحب؟ یعنی هغه حد حدود به څه وي؟
د حد حدود دا دي چې ډیر زیات مباشرت نزدېکت سره ونه وسیږي، ناسته ولاړه سره ونه وسیږي، دوامدار خلوت ونه وسیږي، چونکی نکانه د شوی محرمیت تر اوسه مېسته نه دراغله.
مولوی صاحب، که دغه دوه کس یو له کې اونجلې یو بل ګوري او بل یو بل سره خوښ نکي او دغه نکاح او نشي دغه نامزدی او نشي، بیا خو بشر هن کوم مشکل نه وي؟
خدای جل شانه وی چې تاسو خوخی خود خوخوالی څه شرایط خو خاصه شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث ته تاسو ته کلم زوی ځوان سه یم لو پیغلسوا سو غختون کې راغی هغه کې سلو شرایط تاسو وګوري. اول تاسو اسلام وګوري، دوم د هغه نسب وکتل سي، دریم د هغه حسن وکتل سي، سلورم د هغه مال. پیغمبر علیه السلام وی دغه درې چیزی دا ختمیدونکې دي، تاسو اسلام غوره کړئ.
مولوی صاحب، رسول الدین دا پوښتنه مطرح کړه چې ښه نکاح کومه نکاح ته ویل کیږي؟ البته که مثلا دغه دوه کس یو بل سره خوښ کړي او بل اخره نکاح وکړي، څنګه نکاح وکړي، کومه ښه نکاح ده؟
صحیح حدیث فرمایي چې بهترین نکاح هغه ده چې د هغې معونت یا مشکلات مهر تشوینه رواجونه زموږ استاسو په اصطلاح کم اوسیږي. داسې یو نکاح اوسي چې هغه تر دې پورې چې د جانبینو د اقتصاد ملامتونکې ونه اوسیږي، د دې د ښه ژوند را روانو ونه ځپي چې مهر او جنجالی کم اوسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ګلنبی سرکش د لوګر لازری ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي. زلمی خلیلزاد د سولې په خبرو کې امریکا او طالبانو ته لومړی ټوبر کوي، افغان حکومت او افغانان شاته غورځولي. عبدالله عادل د هلمند لناوی ولسوالی څخه لیکي د حمدالله محب خبرې به د سولې په خبرو منفي اغیز ونه کړي. همت له لغمان لیکي وران افغانستان ودان شوی مې ورانوي. عبدالباسط له هلمند لیکي د سولې د ولسی حرکت مننه کوي چې د سولې شغه نړیوالو تر سوالي. عنایت الله عابد د زابل له شاجوی څخه لیکي خدای پاک دې نور افغانستان ته سوله راولي. ګلزمان کمالزی له کونړ پر استولې سمس کې لیکلي تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلي د امریکا متحده ایالاتونه نشي کولای چې له افغانستانه ووسی. عبدالرحمن لیکلی دی د افغانستان د سولې خبرې سمې روانې دي، خو په دې شرط چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. او په اخیره کې له سولې بهر د اس ام اس لرو چې سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، له ټولو هیوادوالو هیله لرم چې نیالګي کښېنوي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې